السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبری مجله تخنیکی چارې نور نعیمی پر مخ وړي. د افغانستان حکومت وی تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو له منځه وړل شامل وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی هیواد په دیکتاتوري نه چلیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ، خو اوس له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد نن له زندانه خوشې شوی او ویلي دي چې د بلخ والي او د هغه کسانو وهلی او حکومت باید په دې برخه کې عدالت تامین کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دري درس ورکړل سي. او پاکستاني چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی. خبرونه د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد له زندانه خوشې شوی او له حکومت د عدالت تامین غواړي. آصف محمد نن له غرمې وروسته د بلخ د ملي امنیت ریاست لخوا هوایي ډګر ته انتقال شوی او کابل ته له رسیدو سره سم ځینو ژورنالیستانو ته خبرې وکړې. د آصف محمد خبرې په ټولنیزو رسنیو په ژوندۍ بڼه خپرې دي او ادعا یې وکړه چې د بلخ والي عطا محمد نور او د هغه کسانو وهلی دی او حکومت باید په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
موږ حکومت خواهش میکنیم
که نمیتو که حیات تعیین کریم بررسی شود. موږ له حکومت هیله کوو لکه څنګه چې حیات تاکلی څیړنی هم وکړي، څیړنی به هم سمې وي. که عمل و نکړ خلق له موږ سره دي، موږ خپل مدني خوځښتونه پیلو. د ریپورټونو په اساس آصف محمد د دوشنبه په شپه د بلخ والي عطا محمد نور کسانو په هوایي ډګر کې تر څو ساعتو لانجو او ډزو له ځانه سره بوت او وروسته د بلخ د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی وو. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د آصف محمد د وهل ټکولو خبره رد کړې وه. افغان حکومت د قضیې د روښانتیا لپاره د ولسمشر د خاص استازي الماس زاهد په مشرۍ یو پلاوی هم بلخ ولایت ته لیږلی دی. د آصف محمد دوه ساعتونکي د دوشنبه په شپه د هغه د نیول کېدو پر مهال وژل شوي وو او ګڼ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل وو ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دري تدریس وشي. هغه دا خبره نن د 1996 او 99 تحصیلي کلونو په پرانیستو غونډه کې وکړه. ښاغلي غنی وویل په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې لوی شوي، نو اړتیا یې لیدل کېږي چې په دواړو ژبو تدریس وشي. زه چې کله د کابل پوهنتون استاد وم، نیم درس مې په پښتو او نیم په دری ورکاو. ټول هم پوهېدل، خو کله چې د پوهنتون رئیس وم دواړو ژبو ته پوره احاطه نه وه. دا په یو منفي بحث بدل شوی و. ژبني منفي بحثونه زموږ په پوهنتونو کې ځای نه لري. په دواړو ژبو دې نوټونه او درسونه برابر شي. خغلی غنی په تحصیلي نصاب کې هم انتخاب وکړ او وی ویل چې له اوس وخت سره سم اړتیاوي نشي پوره کولای. په دې غونډه کې د ولسمشر تر وینا مخکې هغه ته د کابل پوهنتون مشرتابه یو افتخاري دکتورا هم ورکړه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي چې د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند د هیله هم وښوده چې په نوې ستراتیژۍ کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډېر پام وشي. تمه ده سبا د واشنګټن ډي سي په کیمپ ډیوډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بحث وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی او دا کار غیر منصفانه بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل: موږ د امریکا متحده ایالاتونو له دې پریکړې خواشینی یو. د تروریستي ډلې په توګه د هغو کسانو او ډلو نومول چې د کشمیر د حقونو لپاره کار کوي پوره ناانصافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. دغه ډله په ځینو خونړیو حملو کې مسوله بلل شوې ده. یوه یې 2013 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې وشوه او 10 کسان پکې ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل لار به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد دی په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. هغه نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې په یو خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړي. اخو د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې خبریالانو ته وویل چې په کوریا ټاپو وزمه کې د پوځي اقداماتو په اړه یوازې جنوبی کوریا پریکړه کولی شي. د وی یوازې جنوبی کوریا په کوریا ټاپو وزمه کې د پوځي اقداماتو پریکړه کولی شي. هیڅوک د جنوبی کوریا له موافقې پرته پوځي ګام نشي اخیستلی. د شمالي کوریا لخوا د اټومي سرو کې د انتقال وړ راکټي ازموینې په دې وروستیو کې زیاتې شوي او دغه هیواد ګواښ هم کړی چې امریکا په راکټونو ولي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا د نورو پارونکو اقداماتو ځواب به په اور او جګړه ورکوي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول سفی الله ستانگزی اوریدل. تاسې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مو چل اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وای تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او د ترستانو شبکو او زالو د منځوړل شامل وي. په روانه خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي.
این مملکت به اساس دیکتاتوری مدیریت شده نه. فکر دیکتاتوری در ما نیست.
ایران د فرا ولایت اوسیدونکو ته ویزه نه ورکوي، دا چې ولې د فرا اوسیدونکو پړوای؟
د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي، دا ارمان به پرون نشي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه او ایران وایي په عراق کې د کردانو لخوا د ټول پښتني سره مخالف دي. په امریکا کې لمر تندر نیسی او په امریکا کې به میلیونونه کسان ننداره کوي، دا په یو رپورت کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد له زندانه خوشی شو دی او له حکومت څخه غواړي چې دته انصاف ورکړي. آصف محمد نن له غرمې وروسته د بلخ د ملي امنیت ریاست لخوا هوایي ډګر ته انتقال شو. کابل ته له رسیدو سره سمې ځینو ژورنالستانو ته خبرې کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی او دا موضوع له نږدې څارلې. تورمان صاحب، په دې اړه وروستي او تازه څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو سره سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومن نن مازیګر په کابل کې په ټپي حالت کې وی خبری غونډې ته څرګندونه وکړي. ښاغلی مومن له افغان حکومت مننه وکړه چې د قضیې د څېړنې لپاره مزار شریف ته پلاوی وستوله، خو ولسمشری مانی څخه غوښتنه وکړه چې د څېړنې پایلې ژر معلومې کړي.
نه پرسون که صرف به خاطر تدایی ما
خغل مومن وی چې د ملي امنیت کارکونکو لخوا د بلخ میدان وی تر وړل شوی او کابل ته را انتقال شوی دی. خغل مومن نن له ماسپخین وروسته کابل ته را انتقال شو. د خپل خبری غونډه کې وویل چې د بلخ د والی د کسانو لخوا شکنجه شوی دی. خغل مومن وی کدی مجرم هم وی د بلخ والی د صلاحیت نه لري چې لدس خاطه خاتو کی یادی ونیسی. دی وای چې درملند لپاره راغله د کابل ته او یو ونی ورسته به برته بلخ ته ستون شي. خو په ورته وخت کې په بلخ کې د عطا محمد نور ویان دی دا خبره را دی چې ګوندی د والی کسانو دی وهلوی و مغفتل په دې اړه د هغه پلاوی چې ولسمشر لخوا د ولسمشر د خاص استازي الماس زاهد په مشه باندې الته استول شوې ده. لاغه هم پښتنه وکړو په دغه پلاوی په تشکیل کې د کورنۍ چار وزارت د جنایي سیړنو رئیس او بلخ ته راستول شوی پلاوی غړی جنرال جمیل کوهستانی وایي چې سیړنې روانې دي، خو تر اوسه یې په دې اړه دغه چې دي نتایج چې دي نه دي ترلاسه شوي.
تحقیق به جریان است، موضوع زیر بررسی است، وقتی به نتیجه برسیم باز میشه که حالا مدرک
کنم. دا چې آصف مومند څنګه کابل ته را انتقال شوی په دې اړه ښاغلی کوهستانی څه ونه ویل؟ بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند د څرګندونو په اړه چې نن یې کابل ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وکړې، له تاسو سره معلومات شریکول. آصف مومند وایي چې له ده سره زیاته شوی دی او باید د په حق کې عدالت تامین شي، خو اخوا بیا د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې تر څو د آصف مومند او د آصف مومند د ادعا پر اساس د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ د شخړې پړه تحقیقات وکړي او یاد پیخه په هر اړخیز ډول وسړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر ماړی وایي تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو له منځه وړل شامل وي. د ولسمشر دوان مرسیال د واخان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلېدو سره مخالفت لري او امریکا باید له افغان ځواکونو سره خپله همکاري پراخ کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمې خبرې ترسره کړي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
یو ورځ مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد له لوړ پوړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد پر ستراتیژۍ خبرې وکړي، ولسمشر یې ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، خو د ده په خبره د جګړې د مهارولو لپاره یې ملاتړ مهم ګڼي.
چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي، موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل،
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنې شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلوری نه لري؟
خارجي عسکر مو جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامي.
ښاغلی مینپال وایي د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د بریا په هدف د دوی په ملاتړو او روزونکو فشار راوړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان په ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې پریکړې پکې کیږي خپل امنیتي چارواکي او سلاکاران وربللي چې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس میتس روانه اونۍ ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د اسولو په ګډون بیلابیل انتخابونه لکه د قراردادیانو نه کار اخیستل او یا هم د ځواکونو ویستل د ولسمشر ټرمپ مخې ته پراته دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم احمد صالح وایي امریکا څو انتخابونه لري، خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه تجهیز او هم دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤل وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پریکړه هم وکړي، د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترینه خبره دا ده چې ناټو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودرې، هغه وسایل امکانات چې اوسنی جنګ لپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په ونو باندې خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال رئیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. اوس مهال 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر ماڼۍ تمه لري چې د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو له منځه وړلو ته زیاته پاملرنه وشي. دا هم په دې رپورټ کې اوریدل شول چې سبا ته د امریکا ولسمشر د واشنگتن په کیمپ ډیوډ سیمه کې له خپل امنیتي سلاکارانو او نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره پر خپل ستراتیژۍ مهمې خبرې ترسره کوي. زموږ همکار اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه باري آریس سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په دې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت د غوښتنې د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
شپارس کال امریکا په افغانستان کې تیر کړل. تر اوسه پرې هم د تروریزم غږ شته او تر اوسه پرې هم ورانۍ، قتل، قتال دوام لري. نو ځکه باید د دغه ریښې ولټول سي، که څه هم مشخصې دي، بیا هم کته نه پروسي او د تروریزم د ریښو د منځه وړلو لپاره په دې ستراتیژي کې مثبت ګامونه واخیستل شي.
اره صاحب، د افغانستان ولسمشری ماڼۍ دا هم وایي چې حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی. هغه که ځواکونه وي یا مثلا هغه شخصي کمپنۍ چې اوس ویل کېږي چې د ستراتیژۍ کې نوي، دا هم هغه ویل کېږي وړاندوینه چې یو شمېر خصوصي کمپنیو ته شاید دا موضوع وسپارل شي. نو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی مخالف دي، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغو ملاتړ مهم ګڼي؟ ستاسې په نظر باندې څومره دغه موضوع مهمه ده چې امریکایي پوځیان دلته راشي یا مثلا کمپنۍ دې پکې داخلي شي، یا دا چې افغان ځواکونه تجهیز شي، د دوی ملاتړ دی وشي په روزنه او خونه کې؟ په درې درې مسایلو کې کومه موضوع ډیره موثره ده د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره؟
بلې، زه فکر کوم چې تیر شپارس کاله کافي تجربه ده. ټولې لارې وازمایل شولې، ولې دا یو د تروریزم د منځه وړلو کې مؤثر واقع نه شوه لکه څنګه چې کتل کېږي. اوس په نتیجه کې باید دا انګېرنه موجود وي چې د ځواکونو د زیاتېدو پر ځای و هغه نقاطو ته توجه یا پام زیات وسي په هغه کې چې تروریستان روزل کېږي، تجهیز کېږي، اکمال کېږي. په ډېرو لږو امکاناتو کېدلی سي چې هغه مرکزونه د منځه څخه یوسي.
بلې، عارف صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د موجوده سرتیرو په اړه، دلته چې کوم بهرني سرتیر دي، دې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت مخالف وسله والې ډلې طالبانو هم له ډونالډ ټرمپ څخه په یو سرخلاص لیک کې غوښتي چې دوی د خپل پوځیان له افغانستان نه وباسي. فکر کوي چې د موجوده سرتیرو په اړه باید پرېکړه څه وي د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې؟
خاص مطالعه او څېړنه وسي. داسې وارنټونه شته چې د امریکا د قواو په ایستلو سره ځینې اړخونه شاید وصول ته وهڅول سي، شاید د امنیت سبب سي، او داسې اړخونه هم شته چې دلته نور منطقوي ځواکونه شاید د خلا څخه سوی استفاده وکړي. خو په هر صورت کامل دقت پکار دی، وخت اساس دی، وضعیت د سیمې د تغییر په حال کې دی، ستونزې ډېرې دي، هر ګام چې پورته کېږي باید په ډېر دقت پورته.
د افغانستان پر د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب مو د سیاسي چارو کارپوه عارض باری عارض څرګندونې واورېدلې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبه پر ورځ د 1409 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ولسمشر غنی خبرې تر عمل ډېر توپیر لري. تفصیل له محمد حدیث پردیس اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخ په اوږدو کې دیکتاتوري نتیجه نه ده ورکړې او افغانستان هم له دې طریقې نشي مدیریت کېدای. ولسمشر چې د پنځشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې د 1409 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په دوی کې د دیکتاتوري فکر نشته او دغه هیواد په تاریخ کې هم نتیجه نه ده ورکړې. دی وایي دا هیواد د دیکتاتوري په اساس نشي مدیریت کېدای او په موږ کې د دیکتاتوري فکر نشته او زموږ په تاریخ کې هیڅکله نتیجه هم نه ده ورکړې. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ډلو ټپللو لوري پرې د واک د انحصار جدي انتقادونه کیږي. د بلخ والي او د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف مخکښ غړي عطا محمد نور په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي چې ولسمشر غنی او ټیم یې واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې سمو دا وړاندې واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې یوې مقاله کې ویلي چې ولسمشر غنی له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته یې پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډیر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وی پتیرو دریو کلونو کې چې عمل لنګدې محالات سارلی هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبر ونه لري د اشرف غنی په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د خغلی صافی په خبره د افغانستان وسنۍ او نازکو سیاسي او امنیتی حالات ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غنی په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونې ده چې تر دې دمخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمل انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي. خو جمهوری ریاست تل دغه اداوی ناسمې ګڼلې او ویلي چې ولسمشری مانی د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسولینو او د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د لوی څارنوالۍ د معاونیت لخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د پرمخ بیولو په تړاو په اړه د پباب د ولسمشر غنی دستور د اداري فساد سره د مبارزې د بیلابیلو اړخونو عکس العمل نه پراولې دي. ځینې دا پریکړه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره زیانمنه بولي، خو ځینې نور بیا وایي دا پریکړه نشي کولای چې د فساد پر وړاندې مبارزې ته زیان ورسوي. حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره د ولسمشر د نوي دستور په اړه وایي چې دا پریکړه کولای شي په ځینو مواردو کې د سترو مفسدونو پر وړاندې مبارزې ته زیان ورسوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبه په ورځ دستور ورکړی چې له دې وروسته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه د لوی څارنوالۍ د معاونیت تر ادارې لاندې کار وکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه به په یو نه په یو ډول د فساد ضد ادارې طرح اسلام راولی
تصمیم گیری ها را در مورد بعضی از مفسدین
دی وای د سینو ستر مفسدین په اړه پریکړه چې په سیاسي ډلو ټپل پورې اړه لري تر یوې کچې زیانونی او تر څنګه د دې بنسټونو په بی پریتوب هم خېست کوي. سمون حسدا د چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره یو خپلواک بنسټ وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د حاکمیت او د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی شورا په غونډه کې دستور ورکړ چې د لوی څارنوالۍ چوکاټ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې موینیت رامنځته او ټول اشارې له دې لارې مخته یوړل شي. خغلی غنی ویلي چې موازی ادارې د اصلي ادارو کارونه مخته نشي بيولای او باید هم له منځه یوړل شي. له دې نه همیشې وړاندې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې موازی بنسټونه له منځه یوسي. د راپورونو لمخې په دغه برخه کې ولس ادارې کار کوي، خو درونتیا د څار د بنسټ په خبره خپلواکي نه دی او په کارونو کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوی چې د فساد ځینې لوی دوسیې تړلې پاتې شي. بلخوا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان مرخیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم له دې وړاندې د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه خپلواکو خو چندان موثریت نه درلود.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اورو چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ملاتړ په اړه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
لوی خبر را چې د نړیوالې امنیتی قانون باندې دا چارې کیږي دا معنی ورکړي چې موږ ټول افغانان دا چارې نه چې د ټول افغانستان د دوی قانون کې هم وکی بیا هم کم دی پدې چې دا غتلان دي چې موږ یو
دا موږ لپاره دی ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ لپاره د قواعد د افغانستان د ملي مسلح قوا دپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې مونږ مورال جګیږي او زمونږ دپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی په نوم مسمه شوې ده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مېلې په نوم مسمه شوې ده. نن ډېر د خوشبختی ځای ده چې دا د نیروهای امنیتی او د ځوانان په نوم مسمه شوې ده.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع ده. ترکی او ایران حکومتونو په عراق کې د کردان لخوا د ټول پښتنې سره مخالفت څرګند کړی. په پام کې ده چې کردان دغه ټول پښتنې د راتلونکي میاشت په ترڅ کې ترسره کوي. دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسله والو ځواکونو د لوی درستیز د بېساري سفر په ترڅ کې څرګند شوی دی. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی.
د ایران لوی درستیز ویلی دا ټول پښتنه که څه هم په عراق کې کیږي، خو ایران او ترکیه به هم پکې شاملوي، ځکه نو د دواړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نسی. خو له دې غوښتنې سره سره د کردانو رهبرانو دا ټول پوښتنه چې په پام کې ده راتلونکي میاشت وسی نه ده لغوه کړې. کردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیې چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دا ټول پوښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت خرابوي. د ایران لوی درستیز محمد حسین باقری د سه شنبې په ورځ انقره ته له رسېدو سره سم د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي و چې ډېره موده دغسې سفر نه و سوی، خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د سرحد امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغسې یوه سفر ته اړتیا وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې پلان سوي ټول پوښتنه شایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خوا ته بوزي. مولود چاوشغلو د چهار شنبې په ورځ ټي آر ټي خبر تلویزیون ته په مرکه کې وویل
په داسې حال کې چې هیواد مو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه به وضعیت لا کړکېچن کړي. خدای مکړه حتی شاید د کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پوښتنې مخالف یو او دوی باید ترسره نه کړي. موږ به بیا هم د همدې ټکي ویلو ته ادامه ورکړو.
د عراق کردانو چې شمیر یې 5 میلیونو ته رسیږي ویلي چې دوی شایي دغه ټول پوښتنه تایید کړي، خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پوښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کردان چې تر ډیره د پام وړ خودمختاري یا کورواکي لري، د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ سوله ایز ژوند لرلی، خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او کورد ملیشاو ترمنځ خونړۍ شخړې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا هم د روانې خبری مجلې ورسته مطلب. په امریکا کې لمر تندر نیسي او په امریکا کې به میلیونونه کسان ننداره کوي. ځینې نندارچیان ورته په تلوسه کې دي او ځینې بیا ورته اندېښنه لري. له سالی محمد صالح په دې اړه نور اورو.
د دوشنبې په ورځ به د امریکا په 14 ایالتونو کې د لمر رڼا تتوي. په شمال لویدیځ کې له اوریګان څخه نیولې په جنوب ختیځ کې تر ساوت کارولینا ایالت پورې. پوښتنه دا ده چې لمر کله تندر نیسي. ځواب دا دی، لمر هغه وخت تندر نیسي یا یې رڼا تتیږي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره سي. دا هم هغه وخت چې سپوږمۍ بشپړوي د مځکې او لمر ترمنځ پر یوه خط یا مسیر برابره سي. کله چې لمر بشپړ تندر نیسي، آسمان او مځکه د څو دقیقو لپاره تیاره وي او حتی په آسمان کې ځینې ستوري هم ښکاري. له هغې شیبې پرته چې سپوږمۍ د لمر دایره په بشپړه توګه پوښلې وي، په نورو وختونو کې لمر ته کتل خطرناک دي او سترګو ته تاوان کوي. په امریکا کې به پر ځایي وخت د سهار 10:15 د اوریګان ایالت په نیوپورت کې د سپوږمۍ سیوری پر مځکه برابرېږي او په بیضوي شکل به پر شاوخوا 115 کیلومتره ساحې خپریږي. د لمر تندر به 2:40 دوام وکړي. د اروپا، افریقا او جنوبي امریکا په ځینو برخو کې به هم د لمر د تندر نښې ولیدل سي، خو د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت ماپښین 2:49 به د لمر تندر چې پر مځکه به یې سیوري غوړولی وي له ساوت کارولینا لمن ټوله کړي. اټکل کېږي چې بلوار به د 2019 میلادي کال د جولای پر 2 لمر تندر ونیسي چې د ارجنټاین او چیلي د ځینو ښارونو په ګډون به په آرام سمندر کې ښکاري. لمر چې تر سپوږمۍ تقریبا 400 برابره غټ دی، لمځکې څخه هم د سپوږمۍ په نسبت 400 برابره لرې دی، ځکه نو لمځکې څخه موږ ته د دواړو اندازه برابره ښکاري.
له صالح محمد صالح څخه موریدل چې په امریکا کې راتلونکي دوشنبه مر تندرنسي او ویل کېږي چې میلیونونه کسان به ننداره وکړي. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورستۍ خپرونې کوربه سلطان محمد سرور دی. سرور صاحب مهرباني.
مراد صاحب،